شوی. په دغه مؤسسو کې افغانستان پاکستان وومن اسوسییشن یا د افغانستان او پاکستان د میرمنو سره د مرستې سازمان هم شامل دی. موږ په خپل نننۍ خپرونه کې پاکستان ته د کډوال شویو افغان میرمنو د ستونزو او د افغانستان او پاکستان د میرمنو سره د مرستې سازمان د کارونو په اړه بحث کوو. خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
ویان سید سلیمان شاه ننګرهار کې د طالبانو سیمهیز مسؤلین وای له پاکستانی لوري سره تر مذاکرات وروسته د تورخم دروازه نن جمعه په مشروط ډول دواړو خواو د بندو پاتې مسافرینو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د رسنیو دفتر د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د افغان او پاکستانی مسؤلینو له مذاکرات وروسته د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شوه چې پښتونخوا څخه به هېواد ته یوازې افغان مسافرین او له افغانستان څخه به پښتونخوا ته پاکستاني مسافرین پرېښودل کېږي. د طالبانو د حکومت د لوی څارنوالۍ یو هیئت د څارنوال شمس الدین پهلوان په مشرۍ نن د جمعې په ورځ ایران ته ولاړ چې دغه هېواد په زندانونو کې د قید شوو افغانانو د ژوند وضعیت وڅېړي. په هیئت کې د زندانونو د چارو عمومي رئیس او یو شمېر نور ماموران شامل دي. زیاتره د افغانان ایران ته د مخدره موادو د قاچاق په شمول د مختلفو تورونو پر بنسټ په زندانونو کې غورځول شوي. دواړو هیوادونو د افغانستان د مبذول شوي حکومت په دور کې د قیدیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر د چاربینت د نرګس سعادت په شمول د بشري حقوقو نیول شوو فعالانو د خوشي کولو غږ کړی. هغه نن د جمعې په ورځ د طالبانو له حکومت نه په سمدستي او غیر مشروط ډول له بند نه د دغو فعالانو د آزادولو غوښتنه وکړه. د بحران نړیوال ډلې خبرداری ورکړی چې پر ښځو باندې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوو محدودیتونو په وجه په افغانستان کې بشري بحران نور هم پراخه شوی. د محدودیتونو لګول د دې لامل شوي دي چې نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې خپل عملیات وځنډي او بس پناه ورکوونکي هیوادونه هم خپل مرستو د سره غور کوي. بریتانیا وایي چې د افغانستان په شمول د څلور هیوادونو د وګړو لپاره به د پناه غوښتلو پروسه اسانه کړي. د خبر تفصیل
دا اعلان په داسې حال کې وشو چې څه باندې 160,000 غوښتنلیکونه پریکړو ته منتظر دي. د بریتانیا د حکومت تازه معلومات چې نن خبره شول خې چې د تیرو کلونو غوښتنلیکونه خورا زیات او پریکړو ته انتظار واسي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د افغانستان، اریتریا، لیبیا، یمن او سوریه شاوخوا 140,000 پناه غوښتونکو ته به د مخامخ خبرو او مرکو په ځای د لسو مخونو پوښتنې واستول شي چې ځواب یې کړي. احمد الله چیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسې زمون غږ له واشنگتن نوري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د ایرانی، روسي او پاکستانی شرکتونو په ګډون یو کنسرشیم جوړ کړی چې په افغانستان کې د برېښنا، قانونو او زیربنا په برخو کې د پانګې اچولو لپاره د پلانونو په جوړولو تمرکز کوي. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په کنسرشیم کې 14 افغان سوداګر هم شامل دي. د رئیس الوزراء دویم مرستیال مولا عبدالسلام حنیفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د ملاقات محل د افغانستان لپاره د وژل شوي جاپانی بشری کارکونکي تیتسو ناکامورا د خدمتونو ستاینه وکړه. ناکامورا چې خپل ژوند د افغانستان ته وقف کړو د 2019 میلادي کال د دسمبر په 4مه پرانا ورځ په جلال آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا په یو ټیرریستي برید کې وژل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. شمالي کوریا د پنځشنبه په سهار 4 هوسال 2 ډوله ستراتیژیکي توغندي وار کړل. د دولتي رسنیو په قول د دغو تمریناتو د اجرا کولو هدف او مقصد دا و چې د یو مرګاني ځوابي اټومي برید د سر تر سول لپاره خپل طاقت عملا ثابت کړي. هوسال 2 بالیستیکي توغندو په 180 دقو کې 2000 کیلومتر لاره ووهله او د کوریا د مرکزی خبری آژانس د ریپورت لمخه د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې پنخه شوه هدف وشت او تبای کو. لبل خو د ای پی آژانس نن د جمعې پر ورځ لسول نه ریپورت ورکړ چې شمالي کوریا د توغندي په داسې حال کې ورکړ چې د امریکا او جنوبي کوریا پوزونه ګډو سمندري او هوایي تمریناتو د اجرا کولو لپاره آمادګي نیسي. شمالي کوریا دا تمرینات پرون کې بللی دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت سره سم په زرهاو قهرجنو فلسطینیانو نن د جمعې په سهار په ختیځ بیت المقدس غزه او د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې احتجاجي مارشونه وکړه. هغوی د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلي عسکرو لخوا په نابلس کې پر یو کور باندې د چاپې په دوران کې د لسو فلسطینیانو د وژلو او لسګونو نورو کسانو د ټپي کولو پر خلاف احتجاج کوو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ تشنج مخ پر زیاتېدو دی، د امریکا پاوس د نظامي روزنې په غرض تایوان ته د نورو عسکرو د لیږلو پریکړه کړې. نن د جمعې ورځ د فروری 24 پر یوکران د روسي ځواکونو د یرغل لومړۍ کلیزه ده. پینټاګن خبرداری ورکړی چې مسکو همدا اوس جنگ بایللی. ډګر جنرال جان کولاشینسکی چې په اروپا کې د ناټو د ختیځو جبهاتو د دفاع لپاره د امریکا د پوځ د وی قلی اردو عمومي قمندان دی، دا خبره په روانه میاشت کې په پولینډ کې له امریکا اکثر پی وی ځانګړې مرکې کې وکړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د پنجشنبې په ورځ د یوکران په باب په یوې پرېکړه کې د دغه نړیوال سازمان د منشور سره سم هر څومره چې ژر تر ژره امکان ولري په یوکران کې د یوې جامع او تلپاتې سولې غږ وکړو. ملګری ملتونه وایي یو کال مخکې پر یوکران باندې د روسیې د پوځي یرغل نه وروسته اتومبیلونو یوکرانیانو په اروپا کې پناه اخیستې. ازبکستان چې د مرکزی آسیا تر ټولو پر نفوسه هیواد ګڼل کیږي، سږکال په ډېر سخت ساړه ژمي کې د انرژۍ او برېښنا د کمبود له امله خلک له غټو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بنګلادیش حکومت په روانه اونۍ کې دغه هیواد د مخالفانو طرفدار یوازینۍ مستقله ورځپاڼه ډاینک ډینکال وتړله او جوازنامه فسخه کړه. د مطبوعاتو د حقوقو طرفدارانو دغه پریکړې غندنه کړې او د واورو یو ډېر غټ توپان دا وخت د امریکا د کالیفورنیا ایالت جنوبي سیمو ته د حرکت په حال کې دی. د خبرونو پای.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. هغه اوریدونکي چې تازه راسره په خبرونه کې ملګري شوي د هغو لپاره یادونه کوو چې موږ خپل اوسنۍ خبرونه د هغو افغان میرمنو چې افغانستان کې د ولسواکه حکومت له سقوط وروسته پاکستان ته کډوالي شوي ستونزو باندې خبرو ته ځانګړې کړي. په خبرونه کې راسره د افغانستان پاکستان وومن اسوسییشن یا د افغانستان او پاکستان د میرمنو سره د مرستې سازمان مشره اغلی نوین هاشم میلمانه ده. نوین، خبرونه ته بخیر راغلی. کستاسو خوخوی یو راپور لرو د کابل نه، دغه راپور به واورو او دا غی نه روسته به تاسو خبرو ته دوام ورکو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برېښنا، قانونو او بیخبینا په برخو کې د یو میلیارد ډالرو د پانګونې اچونې لپاره د پاکستانی، ایرانی او ترکی سوداګرو یو کنسورشیم جوړ کړي. شرون کې وایي چې د سیمې هیوادونو افغانستان کې د پانګونې ته د سیاسي اړخه ګوري. د جمهوریت لسوق په دې اړه زموږ همکار د کابل یو راپور راکوي. راپور به واورو او بیا به خپل خبرونه ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغان سوداګرو او پانګوالو د یو 14 کسیز ګروپ په ګډون د ایران، پاکستان او د روسیې د سوداګرو سره د یو کنسرسیوم د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې دغه کنسرسیوم غړي به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژو د کتلو او پلان ترتیبولو لپاره خپل پلاوی افغانستان ته واستوي. د دغه وزارت وایاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې دغه کنسرسیوم به د برېښنا د تولید، قانونو د سخلو د اوبو د شبکې د غځولو او سړک جوړولو په چارو کې پانګه چونی د امکاناتو ارزونه وکړي.
یو کنسرسیوم کې متشکل از سکتور خصوصي داخلي او شرکتای روسیا، ایران او پاکستان ایجاد کړی دی. سرمایه گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال آب پنجشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار، الهرات تفاهمنامه امضا شد.
خاقری جواد ویل چی دغه کنسرسیوم ابتدایي پانګه 1 میلیارد ډالر ترسیګ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چی دوی په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. خاقری جواد په دغه اقداماتو کې د کابل په هوایي ډګر کې پانګوالو ته د راتګ پر مهال د ویزو د لګولو د سهولت یادونه هم وکړه. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د دغه کنسرسیوم جوړېدل مهم ګڼي، خو په دغه هیواد کې د دېش ګواښته په کتنې فکر کوي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه لا هم افغانستان ته د اقتصادي ګټې د یو هیواد پر ځای تر ډېره د امنیتي مسلو لاړخه ګوري. د اقتصاد یو استاد ظاهر علي میوي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د کنسرسیوم رامنځته کول به د دغه هیواد پر اقتصاد مثبت اغیزه ولري، خو که چیرې ثبات وسي او پروژې عملي بڼه واخلي او دوام پیدا کړي.
ولی در افغانستان بیشتر این حرفا ریکرد سیاسی داره، متاسفانه بازی منطقی و بین المللی در افغانستان سبب میشه که با ریکرد اقتصادی کشورها وارد افغانستان شوند و عملا اقتصاد بهانه است برای ورود در بازار سیاست افغانستان و فعلا اینا کشورهای منطقه هستند که تلاش میکنن با موضوعات اقتصادی وارد فضای افغانستان شوند تا روی موضوعات سیاسی تاثیر بگذارن و فکر نکنم اینا به صورت بلند مدت ادامه پیدا کنه.
دیوی دامدی لامله دوگدی مدی د پر به دبانی سر په اقتصاد تاثیر ډیر کم وی د اقتصاد یو بل استاد یې سره زئی هم ورته نظر لري او په دې باور دی چې د سیمې هیوادونو ګډه پانګونه چې په افغانستان کې د خپل ګټو په لټه کې دي مهمه ده، خو دا چې واکن هغه هیوادونه چې د افغانستان او اوکراین په مسلو عملاً د لویدیځو هیوادو مقابل کې ولر دي، آیا بریالي به شي او کنه؟ دا وی دا یو داسې مسله ده چې تاسو په خپل د هیوادونو هم پرې نه پوهیږي چې څومره احتمال لري چې خپل ګټې ترلاسه کړي او لاسته راوړي.
لذا ما فکر میکنم در قدم اول کشورهایی که حتی مخالف بلوک غرب هستند تلاش میکنن که نگاه امنیتی به افغانستان داشته باشند، چون خطری داشت در افغانستان یک خطری مشهود و کاملا جدی است. بنابراین به سادگی نمیتوانند وارد موضوع شود و به سرمایه های خود وارد افغانستان بسازه که بعدا نتونه جمعش بکنن.
د اقتصاد دا استاد وی چی دا مسل تر ډیره تبلیغاتی بڼه لري او سیاسی وضعیت په تر ډیره د اقتصادی پروژو د اجرایي کېدو مخه ونیسي. د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې او نه هم دا هیواد د کوم هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی. ځینې اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د زیربنای پروژو نشتون او هم د پانګونې د قوانینو نشتون د پانګونې په برخه کې د دو پتو گوینی او فکر کوي چې دا به یو سوخ خوخی تر څو بهرنی پنګوال په دغه هیواد کې پنګونې ته زړخک.
بیا هم ستړي مشي، لکه څنګه چې مونږ یادونه وکړه په خبرونه کې را سره د افغانستان پاکستان وومن اسوسییشن یا د افغانستان او پاکستان د میرمنو سره د مرستې سازمان مشره اغلی نوین هاشم میلمانه ده. ستاسو نه به پوښتنه وکړو نوین، د جمهوریت له سقوط وروسته پاکستان ته یو لوی شمېر افغان میرمنې کډوالې شولې. ستاسو د معلوماتو له مخې څومره افغان میرمنې پاکستان ته کډوالې شوې دي په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې؟
اگر خو به ما ته نه معلوم چې څومره افغانان چې افغانستان نه پاکستان ته راغلي دي، درې میاشتې مخکې د یو نسیات کومه ډاټه په شریکه کړې وه، د هغوی په مطابق تقریبا درې لکه نه زیات افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، او کېدای شي چې دا تعداد اوس نور هم زیات شوی وي، ځکه درې میاشتې هغه ډاټه نه تېرې شوې. نو درې لکه افغان دي چې افغانان دي.
تاسو ویل چې درې لکه نو د افغانان، نو دا ټول افغانان راغلي دي که په دې کې د میرمنو شمیر څومره دی؟
فامیلی نه راغلي دي، نو ځکه ماته معلوم نه ده چې میرمنې به څومره، خو یو زیات تعداد تاوان هغه پاپولیشن چې موږ وګورو د افغانستان تقریبا 50% په کې ښځې دي، نو کېدای شي چې 50% درې لکه ښځې چې 50% طبقه ذکور شي، نو دا یو استیمیټ چې ولګیا کېدای شي چې یو نیم لک نه
ښه. تاسو د افغانانو سره کار کوئ او هغو سره ګورئ او د دین علاوه د یونیسیر او نورو ادارو سره هم وخت په وخت ګورئ او د افغانانو په مسایلو سره خبرې کوئ؟ دغه افغانان چې دا محل په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې میشتي او ځینې په پېښور کې میشتي، دوی غټې ستونزې څه دي؟
موږ یو سروې هم وکړه چې د افغانستان د ښځو مشکلات، او هم موږ یو څو ډسکشن وکړه. هغه مهمې ستونزې چې کومې مخې ته راغلي د موږ د ریسرچ نه وروسته، ټولو نه اوله ستونزه خو د ویزا ایشو ده، ویزا رینیول د دوی. یو خو دا ده چې کله دوی پاکستان ته راتېر شي، نو دغه اګزیت ورځ وخت چې ده انټري اګزیت، هغه بهر شپېته ورځې بعد، یعنی دوه میاشتې بعد باید پاکستان کې دي یو اګزیت لګوي. بیا چې دوی اګزیت نه لګوي، ما هغه ورځ نه په دوی جریمه ده، مطلب د فل دوی په حساب $100 باید دوی ورکی چې کله کال په دوی تیر شي نو بیا $400 هغه جریمه ده او هم بیا $100 د ویزا پروسس ده چې ټول $500 کېږي چې دا دوی دپاره افورډ کول ډېر زیات مشکله خبره ده. بله مهمه ستونزه چې اوس یو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان د داخلي وزارت اعلان کړی چې هر څوک چې اوورسټې ولري پاکستان کې د یو کال نه زیات هغوی د بلیک لسټ کېږي، ډیټین کېږي، ته جیل ته به وړل کېږي او بالاخره به هغوی ډیپورټ کېږي. نو دا په کراچۍ کې شروع شوې ده او ویل کېږي چې په پنجاب کې به هم دغه کار شروع کېږي. یو دا ستونزه، بله مهمه پته ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دلته نه دوی د کار اجازه لري نه د وظیفه، نو دوی نه کوم بل سورس لري چې دوی درآمد لري یا انکم لري. نو اقتصادي ستونزه ډېره زیاته ده. د تعلیم دوی اکثره چې څوک راغلي دي ماشومان دي ورسره یا کوم ځوانان چې دي هغوی نیم چې خپل تعلیمونه پرېږدي په افغانستان کې، نو هغوی اوس هغه ډاکومنټیشن پراپر نه لري چې دلته مکتب کې داخله واخلي یا کالج کې خپل پاتې درسونه چې دي هغوی ته ادامه ورکړي. او سایکولوژیکل امپیکټس ډېر زیات دي. انزایټي، ډپریشن دا ډېر زیات شوی، خصوصا په ښځو کې او په جنسیانو کې په پاکستان کې. نو دا څلور مهم مهم مهمې ستونزې دي. دې نه علاوه هم ډېرې دي.
تاسو ویل چې هلته چې کوم افغانان تري دي دا نوي په ځانګړې توګه دوی د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو چې دوی اقتصادي ستونزې لري، پاکستان کې په خپل هم اقتصاد ډیر خراب دی، نو دغه خلک د خپل ژوند تیرولو لپاره څه کوي؟ دوی د کوم ځای نه پیسې ترلاسه کوي؟ مرستې وسه کیږي او کنه دوی په څه شي گزاره کوي؟
اکثره فاميلي نه راغلي دي چې د افغانستان کې خپل ځایونه خپل کورونه خپلې سیوینګ دي سره کړې ته پوري. نو هغه سیوینګ دې گزاره وکړه چې اوس تقریبا دا یو نیم کال نه پاتې دی هغه پیسې هم ختمې دي. که څوک خارج کې څه خپل خپلوان لري سره کومک کیږي هغه لږ بهتره حالت کې دي. کما اقتصادي وجه د ټول افغانانو ډېره زیاته خرابه ده. مطلب اکثر افغانان د چېري چې د کور کرام نشي ورکولی. مونږ ته زمونږ ارګنایزیشن ته زنګونه راځي، شلټر یا کوم بل د خیریه بنسټ مونږ ته معلومي چې هغوی سره کومک وکړي، خو هغوی کې بیا ستونزه دا ده دوی ډاکومنټ نه لري، د هغو ریکوایرمنټ یا شناختي کارت او یا پیو آر کارت چې دوی سره نه او یو ان ایچ آر ته چې دوی هغوی د کوم پروګرام نه لري. نو دا ډېر مشکل حالت کې دي افغانان چې سیستم دی یو کال نه رسېږي.
تاسو د خپل اداري خبره وکړله په پا پاکستان کې خود افغانان سره د مرستې نړیوالې ادارې لکه یو ان ایچ سی آر او یو ایم نورې ادارې هم موجودې دي. تاسو د دغه سازمان د جوړولو لامل څه شی دی؟
دا ادارې خو موجودې دي لکه یو ان ایچ سی آر او یو ایم، خو دوی چې کوم کار دی یا دوی چې کوم کارونه کوي هغه دلته افغانانو چې ما تاسو ته ویل چې 300,000 نوي افغانان راغلي دي او 1,300,000 پخواني افغانان دي چې دلته رجسټر دي. او د دې د کارونه یا د مرستې د سکوپ څنګه نه دی چې د ټولو افغانانو سره رسیدګي کولی شي. په دې یو لیمیټډ حد پورې د دې کارونه دي، هر چا ته دې رسیدګي نشي کولی. او دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي د افغانانو. دا زموږ سلف انیشیټیو ده چې کوم نوی افغانان موږ دلته راغلي جنکۍ او ښځې موږ یو ځای یو ګروپ جوړ کړو د افغان وومن د چینج میکرز په نوم. بیا چې وخت تېرېدو سره موږ خپل مشکلات مختلف کانفرنسز یا په دغه کې میټینګونه او یا دغه څه کوم کوندې کې به موږ خپل مشکلات حل کړو. چې څنګه وخت تېر شو موږ په دې پوهېدلو چې لکه یو ان وومن یا نورې ادارې سکوپ یا منډیټ نه دی چې افغان ښځو سره کومک وکړي، چې پاکستان ښځو سره کومک کوي. د دې د یو ان ایچ سی آر نه نور څه ادارې چې دي د دې لپاره موږ یو ځای پاکستاني فنډ خپل ځان سره ونیو او نوم هم بدل کړو افغانستان پاکستان وومن اسوسییشن، چې موږ هغه منډیټ پوره کړی شو چې هغوی موږ سره کومک کولی شي. نو بیا د همدې وجه وه چې یو ان وومن موږ ته یو پروژه راکړې او دوه میاشتې یو لږ څه کومک
نو ستاسو سازمان د ښځو سره د مرستو په لارو کې کومې مرستې کوي؟
من خو یو ادکاسي کول کوم چې ولستونز مختلف مطلب نېشنل د دې لوکل پاکستاني سنټر کې کوم پروګرام یا انټرنیشنل کوم پروګرامونه یې تاسو خپل هایلایټ کوو دا غوښمه مرسته غواړو نو پرمختګ په لکه دا څلور مهم چې ما تاسو ته ذکر کوو زموږ مشکلات دي موږ یې حل د پاره موږ دې نه کومه نه غواړو نو لکه جرمني او سیدیشن د نن سبا کومه سپېدې سره پنځتا نو مې زمونږه کارت د نن ټریننګونه ورکو ځکه چې زموږ د کار اجازه نه لري ډیجیټل سکل ډیجیټل مارکیټینګ ای کامرس دا خپل چې مونږه ځان څه چې لیکل شي د انګلیسي کې خپل کمپیوټر کې خپل موبایل په استعمال کوي نو هغه ته مونږه فریلانسینګ کې ای کامرس کې ډیجیټل سکل کې د ټول ټریننګ ورکو چې وکول شي د آنلاین وظیفه ځان ته پیدا کړي او لږ انکم ارننګ وکړي او بیا په ژبه کې د کمیونیکیشن یو ډېر غټ ستونزه ده چې دا څوک نه وي افغانان چې راغلي په اردو نه پوهېږي په انګلیسي نه پوهېږي نو موږ ورته کورسونه ده چې د ژبو کوشش کړی چې برابر کړو چې دوی نه د اقل اردو یا انګلیسي دومره وتوانېږي چې ډېر لار خپل مشکل حل کړي
خ نو تاسو د یو څو نړیوالو سازمانونو نمونه یاد کړل چې دوی هم چمتو دي چې د افغان مېرمنو سره د مرستو لپاره ستاسو سره مرسته وکړي اوس پوښتنه ده چې دغه نړیوال سازمانونه یا دغه نړیوالې ادارې د افغانانو سره د مرستې لپاره څومره چمتو دي په خو خوده ډیر کومکونه کول آیا اوس هم هماغه لیواله دي او کنه دوی د افغانانو سره لمرستو ستړي شي
د مرستو ستوري شي ورته وای ما یا څه خو هغه چې کومکونه خو ما ونه لیدل ځکه یو کال نه مونږ کوشش کوو چې مونږ سره کومکو شي هغه چې لکه صرف یو پنځه ورځې ټریننګ وشي هغه مطلب یو ما تاسو ول ډیجیټل سکل چې د مکمل شپږ میاشتې ټریننګ ته ضرورت لري هغه دا وخت لري پنځه ورځې ټریننګ مونږ ته راځي هغه خو بیا دا صرف یو سمبولیک یو شی شي هغه مطلب مونږ نه ور نه زده کړو کوم څه مقصد هغه مو وایي چې دا د مونږ په مخ کې ځان خلاص کړي او مثلا غته غوم دی ونی چې لکه څنګه غونډې یا کانفرنس یا غرام مرمونو لپاره خو چیر پهغه غونډو هته یا هغې نه وروسته کوم فالو اپ نشته دی مشکلات مونږ ورته خپل وایو د هغې نه وروسته هېڅ د هغه مشکلات اوري مګر بیا د هغې نه وروسته کوم کومک ما د صفات څه نه دی لیدلی
ښه نو تاسو سره دغه ښځې ځانونه رجسټر کوي که نه تاسو څنګه خبرېږئ د دغو سره ستاسو اړیکه څه ډول ده چې په کوم ځای کې دا ښځې دي او تاسو هغو ته څنګه لاسرسی لرئ
موږ خو اول صرف یو ډېر وړوکی ګروپ چې دا زما خپل همکارانو سره یو ځای او یو څه دی په پاکستان کې چې پی ایچ ډی سکالرز دي اول نه چې دلته اوسېدل موږ یو ځای دا ګروپ جوړ کړو بیا ورو چې زموږ فعالیتونه زیات شوي دي نو خپله ښځې موږ سره تماس نیسي زموږ فیسبوک پیج دی ټویټر پیج دی میسیجونه کوي بل څنګه وی چې دا موږ مشکل لري موږ ته هلته خو څه څنګه ترجمه کې مشکل لري کله چې په ډاکټر ته ځي هغه چې موږ والنتیر دي اسی په پاکستان هر غټ کار کې موږ والنتیر دي نو موږ بیا ډیر زیات په کور پیدا کولو کې په ډاکټر ته ځي د کمیونیکیشن کې او هر څه کې بیا موږ دا والنتیر کومه کوي سره نو اوس په لږه من ډیټابیس ډیر زیات شوی دی تقریبا په یو میاشت کې د دې میاشت کې تقریبا شپږ سوه نور
ممبرز څنګه ځافه شو په دې راځي دا تابع ښه په اسلام آباد کې مشت زیاتره افغان کډوالو د اول ورځ نه د هر څه د چی به هر روز نور ملکونو ته لاشي د دې نور ملکونو ته د تللو پروسه څنګه ده تاسو په دغه اړه هم کار کوي او کنه په دغه اړه تاسو د یو سره کومک نه کوي
دا خو زمونږ یو مین مطلب یو ډیر غټ فوکس موږ هر میتون کې کوم دی باندې دلته ډیر رقمه چې څه دی یو هغه خلک دي چې راغلي دي یو نه چیرته یو ان کې ورکړه هغه کیس د ایمیګریشن کیس کریزی او هغه ته ټوکن ورکړی دی. هغه ټوکن هیڅ لیګل حیثیت نه لري او هغه اسانه سره پولیس څنګه ولم کوي د شرعي او شماره خپل ورکړي یو نه چیارې شارک دفتر هغه ته جنګ مو وهي چې د دې نه نو بیا زمونږ میټینګ ګروپ په تیر میاشت یو نه چیار سره نو هغه ویل چې کوم کیسونه تقریبا درې لکه انجوي په اسستی دي دا قانون نو دا راځي چې موږ چې دی وایي کال کې صرف یو کیسه د پروسسینګ یعنی کال کې د 300 افغانان د پاکستان نه نشي ستاله نو دا ټول درې لکه افغانان چې دوی باندې به تاسو خپل فکر کې څومره کلونه لګیږي چې پاکستان نه وځي بیا دوی وظیفه نه لري کار نه لري تعلیم نشته د دوی باندې څه دا څه نشي ویلی او بل هغه افغانان دي چې الریډي یو دولت سره کار کړی دی لکه د امریکا دولت سره کاناډا جرمني فرانس هغه دلته راغلي دي مجورټي چې دي هغه پی ون پی ټو کیسز دي پی ون پی ټو ایا زرا کیا زرا پلس کې چې موږ ته تقریبا نتیا څه سره په پاکستان کې دي او دوی په اوله کې دوی ویلي چې خپل سمارټ ډیولاپر پروسس نیسي خو اوس د پاکستان کې ریسټلمنت سپورت سنټر ته د پاکستان دولت اجازه نه ورکوي چې دلته کار وکړي نو دا پروسه هم څه ولاړه ده یو کال نه زیات شو تر اوسه دا شروع نه ده او نه چا پښتنه کړې ده او نه موږ د ایمس نه کوم جواب لرو هغه موږ ته څه ویلی شي او نه د امریکا دولت بس همدا اپډیټ دی چې پاکستان دولت ریشاتې موږ سپورت سنټر ته اجازه نه ورکوي د کار
په پاکستان کې مشت دغه کډوال په ځانګړي توګه چې نوی پاکستان ته تللی دوی د پاکستان د حکومت له چلند څخه هم سر ټکاو او شکایت وکاو په دغه اړه تاسو د پاکستان حکومت سره هم خبرې کړې او کنه په دغه اړه باندې تاسو دغه سره پاړی کې نه وي
پاکستان دولت سره خو به څنګه خبرې ډایرکټ خبرې کوم نه دي شي خو کله چې غونډې د دې نمائندگان راځي په غونډو کې نو پاکستان خپل دولت هم ډېر زیات اقتصادي مشکلات لري دوی خپل چې لکه دا فاین چې لګوي ویزا باندې دوی ته ضرورت لري او دوی مطلب خپل دومره افغانانو سره حکومت نشي کولی نه دوی دومره رسېږي قبلولی شي نور دا د دوی مطلب د پاکستان د حکومت موقف دی ده چې موږ نور رسېږي زم نشو قبلولی اقتصادي وضع زمونږ ښه نه ده پی پی پي ډېر غټ خطر ده که نور افغانان دلته راشي نو دلته هغه هم ښکاري مشکل چې دوی بیا هغه سکیورټي لحاظ نه کرس ځان ته محسوسوي نو د دې ستونزې زیاتې دي او زما په نظر حل لارې همدا ده چې د افغانانو چې کوم دلته راغلي دي دا نور ملکونه چې کوم د فیزیس قبلی هغونه دا غوښتنه وشي چې هغوی دا پروسه زیات دغه چې اکسلریټ کړي اکسپدایټي کړي د افغانانو د پاکستان نه وباسي پاکستان د افغانانو دپاره یې آپشن هم لري دوی اکثره چې راغلي دي د دې دپاره راغلي دي چې دوی به نور ملکونو ته ځي
نو دې مسایلو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه ته پکاتو تاسو په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت په ځانګړي توګه د میرمنو حالت څه ډول ارزیابي کوي دغه حالت کمی خواره باندې فکر کوي چې هلته د میشتو افغانو میرمنو حالت به ښه شي او کنه نور مسایل به ورته پیدا شي
وخت یې د لچره خو مشکلات زیاتی دي لکه ما وایي چې اوس موږ په هر ورځ دوه یا درې ځنګونه راځي چې کوم شلټر سنټر تاسو پیژنئ چې موږ سره کومه کوي مطلب دوی خپل هغه روزمره ضروریات هم اوس نشي پوره کولی ځکه دوی وظیفه حق نه لري کوم بل سورس نه لري چې کوم خانه دوی سره کومه کوي افغانستان کې دننه اقتصادي حالت خراب دی نو وخت تېرېدو سره زما په خیال چې یو خو به د افغانستان ښځې چې کومې دلته دي اقتصادي وضعیت ځای بېخي خرابه شي او بل د دې ډپرشن او سایکولوژیکل دا انفیکس چې د دې وضعیت هغه به ډېر زیات شي روحي ناروغیان به ډېرې زیاتې شي دوی سره په افغانانو کې
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو موږ د افغانستان پاکستان وومن اسوسییشن یا د افغانستان او پاکستان د میرمنو سره د مرستې سازمان مشر اغلی نوین هاشم سره خبرې کولې. هیله ده چې تاسو زمونږ خبرونه اوریدلې وي. د ټولو اوریدونکو نه مننه کوو، ستاسو نه مننه کوو نوین چې زمونږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله. ښه وختونه ولرئ. زمونږ بله خبرونه دری خبرونه ده. زما همکار فرخنده پیمانی به ستاسو د دغه خبرونې کوربه وي. هیله ده چې تاسو هغه خبرونه هم واورئ. ښه وختونه.